شه چاري احمد شبريم د ازادي رډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت وایي چې د افغانستان په اړه د تهران پر روانه غونډه کې ګډون نه کوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویانسی احمد تکل کورنیو رسنیو ته تایید کړه چې د طالبانو استازي دې غونډې ته بلل شوي خو وایي نه غواړي ګډون پکې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان لپاره د چین، روسیې، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ځانګړي استازي را روانه اونۍ په تهران کې په یو غونډه کې د افغانستان د روانو مسایلو په اړه بحث کوي. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت او د اوبو او انرژۍ وزارت نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د لندې په درویشتمه او څلورویشتمه د هرات، غور، بادغیس، سمنګان، بلخ، جوزجان، هلمند، روزګان، زابل، کندهار، سرپل او فاریاب په سیندونو کې د نسبتا تیزو بارانونو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. اټکل شوی چې دا سیلابونه به د هری رود، مرغاب، هلمند او شمال د سندیزو حوزو په خوړنو کې راووسی. په بیان کې د دې سندونو پر غاړو له ډیره هیوادوالو غوښتنه شوې چې د اوبو د کچې د لوړېدو په صورت کې سندونو ته له نږدې کېدو ډډه وکړي او د کوزنیو سیمو اوسیدونکي هم له احتمالي خطرونو خبر کړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښ لپاره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د ترکیه د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخابات کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړې د نشتون د تضمین لپاره رامنځته شوی دی. د ایران د بلوچستان سنی وسلواله ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی دی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره نوې ائتلاف جوړ کړی. د اسدی رادو د ایرانی څنګه رادو فردا د راپور لمخي په یو ویډیوي بیان کې چې د لندې پر 19 په ټولنیزو شبکو کې خبر شو یو نامعلوم ویان دویل نوې ائتلاف د ولسی مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده. جشلادل چې ایران او امریکا یې ترهګر ډله بولي ادعا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي. د متحد ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف برلین ته روان دی څو هلته له ولسمشر ولودمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړې. په واشنگتن کې به جګپوري چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې دوشنبه به ویتکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه جزئیات ورنکړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري. په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریخ میرتس د دوشنبه په ورځ لزلنسکي او د اروپایي ټولنې د مشه او د ناتو د عمومي منشي په ګډون له جنو اروپایي مشرانو سره خبري وکړي. ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. او د لوبو لډګره د بنگلاديش له 19 کلونو کم عمر لوبډلې نن په آسیایي اتلولۍ کې د افغانستان له 19 کلونو کم عمر لوبډلې ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. دا لوبه په ابو ظبي کې تر سره شوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې د فیصل شینوزاده د 103 منډو په مټ په ټاکلو 500 ورونو کې د وو لوبغاړو په ځان سره 233 منډې جوړې شوې. له 19 کلونو د لږ عمره سې جام لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. افغانستان د دې اتلولۍ په بي ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې پاکستان، هند، متحده عربي امارات او ماليزیا یو ځای دي.
ترشنه آسمان لاندې
احمد شیبریم هر کله موکوم. د هوا پیژندنې ادارې پر روانو دوه ورځو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ممکن ټوله اونۍ د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واورې او بارانونه وشي. که یوه لور ته ورشتونه د سیلونو اندېښنې پیدا کوي، بل لور ته دا هیلې ورسره زرغونې کېږي چې د وچکالي مخه به څه ناڅه ورسره ونیول شي. د چاپیریال ساتنې د مسولینو د لارښوونو له مخې د واورې او باران اوبه باید خلک په خپلو کورونو، کلیو او بانډو کې تنظیم کړي چې د مځکې د لاندې د اوبو سطح ورسره لوړه شي. افغانان د ورشتونو له اوبو څنګه سم استفاده کولای شي او څنګه له سیلونو ځانونه خوندي کولای شي په دې خبرونه کې به د دې پښتنو ځوابونه له متخصصینو ترلاسه کړو. خلیل احمد نادم د اوبو د چارو متخصص او نجیب الله سدید د چاپریال د چارو متخصص په خبرونه کې را سره دي. د سدید صاحب ورسته په خبرونه کې را سره ملشي. نادم صاحب په خبرونه کې را سره دي. خبرونه ته شرغله ک لومړی لته سو وورو د افغانستان ته د واوري او بارانونو یو سفر روانه ده. دا څومره مهمه ده په دغه صبح کې چې په افغانستان کې وچکالي هم سخت ده او خلک هم له وچکالي کړي شي. نادم صاحب
سلامونه تاسو درنو همکاران ته تاسو در رادیو درنو او درنو اوریدونکو ته ګوره موږ په دری کې هم متل رو پښتو کې وای کابل دی بی واور نه بی زر دی بی واور دی نه نو دا واور بارانونه دی وی خو نعمت دی په شرط چې مدیریت سي اما د بلې خوا چون په افغانستان کې امکانات متاسفانه نسته د اوبو د مهارول د پاره امکانات نسته نو دې د پاره ځینې وختونه مصیبت را مسته کی او خلک ته آگاهی نه ورکول کیږي مثلا هغه مسیر په سیل راځي هغه مسیرونه په نقشه کې نه دی راغلی او عکس برداری شوی نه دی چې خلکو ته ورشولي وای چې په دغه مسیر کې تاسو کورونه مې جوړوي یا مثلا هغه مسیرونه چې سیل راځي اقلا موانی دی جوړ کی بندونه دی جوړ سی یا مثلا هغه استنادی دیوارونه ورته جوړ سی چې تخریباتونه کی متاسفانه د امکانات افغانستان د پاره نه دی خو بر علاوه هم د ولست په کار دی افغانان ته په کار دی چې دوی خپل دی د ځان د ساتنې لپاره خپل د فامیل د ساتنې لپاره هغه تدابیر چې دوی خپل فکر کوي هغه تدابیر دی بونی سی او مثلا هغه کورونه چې جوړي هغه کورونه باید د اوبو د سیل
نادم سه محترم وبخشه یو خدای خبره ده سیدا کورونه دوی جوړوي کورونه د سم جوړ کی بل ده خبره ده چې بندونه و ده دا باید جوړ شي دا خو د اوجدې مودې خبرې دي سم دلاسه مثلا خبر لرو چې امکان لري چې په یو هفته کې په افغانستان کې واوري او بارانونه وشي ستاسو نظر کا واخلو د سیلونو له خطر خلک باید څوک
خب دا خو اول خو ډیر مشکل دی د ولست لپاره چې سم دستی دوی نه پویږي چې کومې خوا راځي سیل سره کم راځي اما تجربه خي نو هغه خلک چې په منطقي کې اوسېږي دوی ته معلوميږي چې همیشه سیل د کم ځای راځي پر کوم مسیر باندې ځي نو دوی به سمدستي هغه مسیر نه ځان بچ کی یعنی هغه خواته چې راځي بعد ځانونه وژغوري او اقلا لوړو منطقو ته ځان بعد وباسي
خدام وبخشي دا هم یو مشکل دی مثلا ژمی ده هوا یخه ده هوا سړه ده او د ورشتونو فرزن یو هفته اټکل کې شي امکان لري چې په دې هفته کې ځینې ورځې بارانونه واوري وشي په ځینو کې ونه شي نو دا یو اونۍ به خلک چرته تیروي
خو متاسفانه خو افغانستان بدبختی ده دغه د یو ایوا چې ورسته پاتې نو دغه د لپاره مشکل ایجاد دی اوس ما خو په نورو مرکو کې دا خبره کوله چې په خوا مونګه مثلا جوډیزی او کارټوګرافي ادارې په چوکات کې د پرواز یو برخه شوبه د ولول شالت کشافان او هغه وخت چې سیلابونه راتله یا د مسایل په خیده نو دلته انسی الوتکه مون په خدمت کې او مونګه زاز کامرې د ولول چې کامرې به مو ولته نسبوله او هغه صاحب مو فلم برداري کوله عکس برداري کوله او دولت ته مو دا نقشه جوړول چې د کوم خوا سیل راځي کوم خوا ته ځي سایه تخریب څومره ده دا مسائل به دولت خبرو اما متاسفانه هغه تحقیقاتي اکادمیک ارګانونه یا مؤسسات اوس اصلا موجود نه دي د منځ تللې دي بيخي اصلا څوک په دې قصه کې نه دی نو دغه د پاره ولست پاره ډېر سخت وي چې دوی خپل تدابیر ونیسي نو دا دولت د پاره دولت ته پکار ده چې په دې مسایلو کې باید تحقیقاتي انسټیټیوټونه باید وي چې په دغه ساحه کې باید تحقیقات وشي چې کله سي دوی چې وړاندیزونه کوي چې مثلا په کوم وخت سیلابونه راځي خو دولت باید په دې پوه شي غلظت دي د دغه اوریزونه معلوم دي چې په کوم ځای کې سیل راځي امکانات د سیل په کوم منطقي کې دي چې خلکو ته باید آگاهی دولت دی چې وایي کې چې خلکو په دغه سایه کې سیر لازم دغه سایه نه باید
البته او بخشی دغه آگاهی چې تاسو وایسته ده اوس هم د هوا پیژندنې نړیواله اداره چې په افغانستان کې ده هغه خلکو ته وایي چې مثلا د افغانستان په شمال ختیځ کې شمال لویدیځ کې یا په دغه شرق کې سیمو کې په دغه سیمو کې د سیلونو اټکل کې چې خلک د ځانونه وساتي لیکن دغه خپل یو د خو لوی حوزه ده نو په لوی حوزه کې عادتا خلک داسې فکر کوي چې د سیلم کراغه په ما به ناراضی نو ځان نه بي ځای کوي هم داسې نه ده نادم څه
نه نه خو ګوره چې سیل چې دوی چې ولندیز کوي خو دوی ته معلوم دی چې مثلا په کوم منطقو کې د کم ځای شروع کیږي دا خو معلومیږي
په دې شکل نه وای دوی په خبرونو کې
دوی خو نه وای اما دوی خو وایم چې کار چې هله کار ته ونسپارل سي دغه به نتیجې که کار هله کار ته وسپارل سي هغه پوه خلک چې په دې ساحه کې تخصص ولري دوی کولای سي چې د زین ادارو سره همانګی ایجاد کی دغه ولسوالی هغه ولایت چې دغه سیلابون راځي دغه سره باید همانګی ایجاد سي باید آیاتان باید ولرسي په هلیکوپټر کې په دیو کې باید وګرځي د خلک وګوري چې کم ځای راځي چیرې امکانات سره څه امکانات د خلکو د پادی برابرولای سي د خو د ولس د طاقت د ولس د امکانات د جګ د چې دوی پوشي د کم ځای راځي سره کم کیږي کم وخت پر دې باندې دغه مصیبت راځي دا ډېرې پر دولت ارتباط لري دولت به دغه امکانات مساعد کې خلک
د نادم سب د ولس لپاره مثلا دغه د بارانونو دی ووبره وبه د دې خاطر چې په افغانستان کې دمځکه لاندې د اوبو کچه کال په کال ټیټه شوې ده د دې خاطر چې د دمځکه د تل وبه زیرمه ورسره زیات شي څو وړاندیز لري تاسو چې خلک باید څو کې په شهرونو کې په کلیو کې
خو خلکو ته ضرورت دی مثلا څاګانې هغه جزوی څاګانې په مسیر د سیلابو دا نه تنه دولت نه تنه خلک به دولت هم دا کار وکړي دوی د دې لپاره به دوی خو امکانات لري سکواټر لري نور وسایل شته دغه وسایل په وسیله دوی کولای شي چې دلته ځینې دغه جوړ کړي جزوی څاګانې غټې څاګانې جوړ کړي چې اوبه چې راځي اوبه دې جسر مزګی لاندې او دا د مزګی د لاندې د زیرمه د پاره د ذخیره د پاره هم ګټه وردی اما د خطرات او مخ امني ولایسي دولت دا او مثلا بندونه جوړول هم دې د سیل مخنیسی هم د مزګی لاندې اوبه اضافه یې هم پر وخت چې ضرورت دی کولای شي چې د مزګو د خړوبو د پاره د زراعت په په برخه کې هم د دې وبنه کار واخستې
دا په کورونو کې وبښې په کورونو کې خلک څو کې مثلا په تیرو کلونو کې مو هم د جنو متخصصونو نظر درود مثلا چې یو خبره دا ول چې د بام واوره باید په خام ځکه کې واچوي خلک مثلا د باران له خاطر هم دا نظر ما اوریدلې و چې حتی په یو حویلی کې چې خپل الته ژوند کوي کې دې چې په یو خام ځای کې یو 2 متر ژور ځای وکینی او د باران وب دې ته راهنمایي کې څنګه دا کارونه هم غټي کوي د وبو د تل د مزه کول په
ولینا اته زما مشه پیشنهاد چې دغه دا ته په شارو کې چې ډیر د بلند منزل چې جوړیږي جذبی څاګانی باید ولې وس خوشبختانه دا کار روان دی په دې چې دا اوبه مثلا په ویلیو کې بعد خوشی نسی د جذبی څاګانی وی چې راسن د بام نه اوبه راسي جذبی ساته هم د مزکی لاندې اوبه تقوی کوي هم خطرات د سیل او د شان هم په سړکو کې اوبه نه راوځي ته ما پیشنهاد کړو کابل شهروالی سره می په تماس نیولې و چې دغه ولی چې د سړکونو تاسو جوړوي په انخ کې د کانالونو د په هر سل متر کې جذبی صاحب جوړ کې چې د اوبه راځي راسن دي جذب سي دغه سي د خلک خپل په کورو کې کولای شي تاسو چې مخکې وله چې 2 متر 3 متر څا وکني او دا اوبه دي هدایت سي هم د خدای هم واورم تاسو خبره چې په سمټي ځای کې نه هغه د خاورو په ځای کې دی واچي د جذبی کې هم ده ام دې خطر مخه د سیلابو مخنیسیم تقویه کیږي د وبدم ځکه د پارم خدای د واوري چې لاندې شي ام دې د میکروب د منځبولو د پارا ډېر ګټور تمامي
د جذبی څاګان چې تاسو وویل تر اوسه پورې په دې برخه کې څومره کار شوه دی مثلا په کابل کې
په کابل کې ما لیدلې ما اتا د انجینر صاحبانو مرکی واوري د چدی کار هغه پیشنهادونه چې سوي دي دوی هغه عمل کوي ما خپل ولید چې دوی د سړکونو جوړوي په انا کې زینې البته زینې خلک ما لیدلې چې جذبي څاګانې هم په مسیر دغه د ولی چې جوړي په دغه سړک په دواړو خواو کې نه
بله
اما زینې ځایونه دوی غفلت کوي دا غفلتونه سي یا مثلا څنګه فرش چې کیږي باید څنګه فرش توري چې په یو په مابنس کې د خاورې دغه چې د اوبه د جذب ولري مثلا کانکریټ سړکونه یا د پیاده روونه په درد نه خوري دغه څنګه فرش او د خښتې چې بیا د اوبه جذبي کې ګوره اوس دا کارونه دولت کوي او دا مثلا پیاده روي دا چې د خښتې دغه شي د اوبه جذبي کې اته اوبه دنه سړک ته نه ځي دا ډېر ګټور تمامي دی
دا جنو ماسیسو نادم صاحب جنو ماسیسو مثلا په کابل کې د سیمټي وړې وړې واړه واړه ډبرې جوړې کړې دي او په منځ کې بیا شګې اچوي مطلب مو امداد دی
خو شګې اچي خو ځینې دا مخصوص خاورې دي
بلې را سره است
بلې
او را سره نادم صاحب نادم صاحب تاسو آواز اورم نادم صاحب تاسو زما آواز نه اوري
بلې
نادم صاحب بیرته تاسو نظر واخلو وسره نه اورو ل یو خبرتیا ته باور شو یو لوی خبرتیا ورو سبب بیرته کوشش وکړو چې بیرته نادم صاحب سره ارتباط ونیسو
ل شخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ترشنا اسمان لاندې پروګرام ل ازادۍ رادیو اوري نادم صاحب اوس سراورو
او
ما تاسو د دې اشاره وکړه چې خاص خاوره ده چې د اوبو د جذب لپاره باید هغه تر دې ډبرولاندې کیشته هغه څه شایده
هغه د یو مخصوص خاوره ده د خښتو چې مثلا فرش کیږي د پیاده روونه بیا په منځ کې دغه خښتو به خاص خاوره ده البته پاشل کیږي چې بیا خلاګانې دکی د خاوره خاص دغه د پاره چې اوبه جذبې
نو پوزو او بخشي پوزو زین خوشګي اچوي آیا
شيګي مغه ګټه کوي شيګي مغه شګي دي چې کوله شي چې اوبه قابلیت د نفوذ ولري د نن مزګه تولار شي
او دا خاص او دا خاص خاور چې تاسو یاد کړه د په افغانستان کې آمدشته
دی اوس زین زایونه اتا شختي کورونه چې خلک جوړي د خښتې فرشي انتم د خاور تیټي د خښتو په مابین کې دخل خلاچ پیدا کی دا د کی د خاورشته په افغانستان کې خو بخیر ډیر دینار شي هر ځای پیدا کولای شي
لدی پراته مثلا په شهرونو کې خصوصا د افغانستان خدای لوی شهر کابل ده په کابل کې کوم مثبت شانشته چې د اوبه جاسل لپاره ګټه کی او کوم منفی شاندې کې یو درو درو ته اشاره وکي جوړوت
خوب مثبت دا ده چې ما مخکې ویل چې دولت چې سړکونه جوړي دا باید کنټرول کی او یو شرط به دای چې په مسیر دغه والی چې دوی کني د سړک په دواړو غاړو کې باید چې یو مسله دا شي چې دوی د جذبي څا باید اتمی وي بل دغه ګلدانونه چې دي دا ګلدانونه هم د اوبو د جذب لپاره یا مثلا واوري چې ټولې په ګلدانو کې دی واچي چې دغه جذب کی دا مسافت نارونه چې وسی په سلا په ګټه دی ام د دې کې د اوبو لاندې لاندې تقوی کیږي ام د سیلابونو مخکې په دننه په څلوکو کې اوبه نه راټولېږي چې دا ګورم دا څلم د ویډوګان چې ما لیدلې دي دا کار دولت کوي دا ډېر په ګټه تمامي
او منفی اړخ مثلا په کابل کې سیمنٹ ډېر زیات شوی دی هاته دی ویلي ټول برخې چې په جنو کې ما کتلې دي خلک اویلی سمټوي فکر نه کوي چې دا بیا تاوان کوي
دا سمټ خو اول دوه zarar لري یو خو په ګرمۍ کې تودوخه درجه پورته کوي دا ډېر خطر زغدي بل دا چې په ژمي کې بیا زغدي هم دغه لري په اصطلاح یخنی د پاره ډیر یخنی تولیدي، اما کچيري عموما دغه پیادرونه دا وي د پخو خښتونه جوړ شي، نو دا به هم د تودوخه د مخنیوي لپاره چې په دوبي کې تودوخه نه زیاتیږي، هم په ژمي کې په اصطلاح نه سړه کیږي، او د دغه د کنټرول لپاره دغه ډیره ګټور ده کچيري دغه نه کار پدې چې په افغانستان کې خوشبختانه چې مونږ داسې خاور لرو چې پخې خښتې مونږ جوړوي، سو پخې خښتې هم باید مقاومت جکسي مقاومت دغه پیاده رو لپاره خاص خښتې دي چې دوی باید مقاومت جګوي چې ژر خراب نسی، او هم د هغه کچيري دوی د کورو د جوړول لپاره د پخو خښتو نه کار واخی، هم د هم د صحت لپاره ښه دی، هم د تودوخه د کنټرول لپاره ښه دی، تر دې چې مکمل تعمیرات ګوره چې د کانکریټ مې جوړیږي، دا ډېره هم د دوبي لپاره خراب دی، هم د ژمي لپاره خراب دی، دا باید په پام کې باید ونیول شي، دولت باید دغه واد سوي دا شرکتونه چې دا کار وکړي،
او د ونو په برخه کې څنګه ونو ته هم توجه باید زیات شي.
ونه خو اصلي خبره د مزکی دغه لپاره د تحکیم لپاره ونه ده، د اکسیجن د تولید لپاره، او د د اوبو د جذب لپاره د غوینې ضرورت د اوبو ته دا کار کې چې وشي، خو باید ما همیشه ویلو چې هر دکاندار ته باید اقلا دوه ونې باید دغه سپارښتنه وسی او ضمانت واخل شي چې هر څوک خپل د دکان په مخ کې اقلا دوه دکان پدې چې دوه دغه درخت دوه ونې دوی کولای شي په ګډوای اته دغه کې اوبه کې او ضرورت نه لري چې دولت هم دا کار وکړي، دا بیا وجیبه وګڼي، او د هر انسان لپاره چې دا کار وکړي هم به ثواب وي، هم د اکسیجن د تولید لپاره، هم د تودوخه د کنټرول لپاره دغه ونې ډېرې ګټورې دي.
او په لری سیمو کې کچرته ونې ډېرې وي، د سیل مخه به مور سره نیول کېدای شي، هم داسې
سل پسل اوس وګوري په دا کلونه کې چې کمبود د انرژي په افغانستان کې متاسفانه چې دا ونی بوتي ټول خلک بشکول د دې لپاره د کور لپاره د ډوډۍ د پخول لپاره د تودوخه د بخاري لپاره به استعمالول، دا ډېر مضر تمامه ده، ګوره دا سي سوسکړي دي چې هم ژر سیل راځي، هم د سیل مخنیوي نه کوي، کچيري دغه بوتي او دغه ونی نوې د والسوي دا به هم د محیط زیست لپاره به خو هم دی د سیلابونو د مخنیوي لپاره به خو هم به د ګټورو د اکسیجن د تولید لپاره دا ټول د انسان په ګټو، متاسفانه افغانستان چې وروسته پاتې خپل غاز لرو استفاده نکوه، لمر لرو استفاده نکوه، د ډبرو سکاره لرو برق ځنی کار نه اخلو، دا ټول هغه مشکلات دي چې زه هیله لرم چې په آینده کې هغه پانګونه چې په دغه انرژي په برق کیږي خلک په اصطلاح دغه نه ډډ وکي، او دوی دغه انرژي ته لاسرسي پیدا کړي چې دوی دغه ونې د ځنګلونو قطع نه کړي.
ناظم صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. کور ودان په دې هیله چې د ازادي رادیو اوریدونکو ستاسو نظریات اوریدلي وي، او په دې باندې عمل وکړي چې په افغانستان کې د چاپیریال ستونزې ورسره حل شي تر یو بریده. تشناسمن لاندې پروګرام دی. د خبرونه په پیل کې مو تاسو ته ویلي وو چې د چاپیریال یو بل متخصص نجیب الله سدید هم را سره دی. د سره پرونه دي چې روانونه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې واوري او بارانونه ووري شي. په ورته وخت کې دا اندېښنې هم شته چې مخکې مې اشاره ورته وکړه چې سیلونه وبهي شي او خلکو ته ستونزې پیدا کړي. سدید صاحب څنګه کېدای شي چې افغانان لدغه طبيعي آفت څخه ځانونه وساتي؟ مخکې مې لنادم صاحب څخه هم تقریبا ورته پوښتنه کړې به کوکه ستاسو نظر واخلم.
بالکل، ځکه چې څنګه چې وړاندوینه شوی وو سګونه په افغانستان ډېر سیمو کې پرته له ختیځ ولایتونو او سویل ختیځ ولایتونو نورو ولایتونو به ورښت ولري، دا مخکې مې وړاندوینه شوی وو، او په دې ورښت باندې باید په اړه کې باید وایم چې افغانستان ډیرو سیمو هوا ساړه دی، دا ورښت افغانستان په غرونو او مرکزي سیمو کې دی واور په شکل وي، نو زه فکر نه کوم چې دا د سیلابونو ډیر جدي خطر اوسي، خو کېدای شي چې د افغانستان په شمال او لویدیز او جنوب لویدیز هلمند ولایت فراه ولایت په دغه سیمه کې د باران په شکل وي اولته د سیلابونو خطر شته دی خو په ډیره احتمال ډیر دا دی چې په غرونو کې او په ارتفاعاتو کې ورښت ډیر وي چې هلته بیا په د واورو په شکل وي اولته د سیلابونو خطر لږ کموي د سیلابونو د مخنیوي په باره کې داسې باید ووایم چې دا یو خو بحث دا دی چې دا ویالې دا سیلبرونه دا باید ټول خلک باید دا مراد کړي دا حریمې باید خوشي وي دا سیل باید همداسې په طبیعي توګه باید جریان ومومي هلته بیا کوم مانع باید د خلکو له طرفه باید هلته ونه اوسي دا یو بحث دی بل بحث دا دی چې که مونږ او تاسو وګورو په افغانستان کې دا ډېر خلک کوشش کوي چې د سندونو او د ویالې او د هغه سندونه چې وچ دي اوس خلک فکر کوي چې هلته بیا اوبه جریان نه مومي هلته وچ همداسې پاتې کیږي خو داسې نه ده که یو سیند سل کاله وچ وي بیا داسې کیدای شي چې بیا هلته سیلاب راشي نو دا خلک هغه خلکو چې د سندونو په لمن کې کورونه جوړ کړي دي هغوی ته خطر متوجه دي دا بالکل دا خطر موجود دی او دوی باید دا وړاندوینې او د هوا حالات دا موضوعات ته په جدي توګه ځانونه خبر کړي او د جوماتونو له لارې د خلکو قریو له لارې د تلیفونونو له لارې باید دا پوهاوی خلکو ته وي ځکه چې پوهاوی تاسو ته دا موقع درکوي چې ځانونه خوندي کړي هغه چې ډیر مهم دی کنه دا مال خوندي کول دا بیل واسطه چې باید خلک هلته کور جوړ نه کړي
سړي چې ستاسو او د نورو کسانو څرګندونه مو پټیرو کلونو کې هم لا سدي رډو خبرې کړې وي ورته هم دا تقاضا و چې لخوړونو سره او لسندونو سره او وچو سندونو داخل کې باید خلک کورونه جوړ نه کړي لیکن متاسفانه د کور د کمبوت یو ستونزه ودم ځکه ستونزه هم شته چې خلکو کورونه جوړ کړي دي خو اوس وختونو کې کچیر ته کور څوک تخلیه کوي او وړاندوینه د هوا پېښندنې د ادارو وړاندوینې ته سر ټیټوي او دا خبره مني هوا یخه ده جامایده نو ترکله پوری بل خپل کورونو نه داخلك بهر وی بل لارښته
ګورې په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې ترجماتونه د موقتی مسکن کې د شی د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جماعتونه مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي خو په عمومي توګه باید مونږ د سیلابونو د سیلبرونو د سیندونو حریم کې کور جوړ نه کړو دا بالکل یو منطقي بحث دی او دا باید ټول مراحت کو هغه کورونه چې اوس جوړ شوي دي هغه خو کېدای شي چې تادابونه لږ قوي وي نو پوهاوی ډېر مهم دی چې په موقع پوهاوی هغوی ته ورسول شي ځکه چې ډېر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدای شي سیلاب راوتلی شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري هغه رادار افغانستان کې نشته هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه صفه د بورخ زمونږ سیمه ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره بورخ منستر راځي او دلته سیلاب راځي نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي نو دا منطقي نه ده چې مونږ تاسو اوسو وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کوي منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه بیدار اوسه دا کېدای شي چې سیلاب راشي که سیلاب راووت راغله نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ مسجد ته جومات ته کلی مدرسې ته کلی مکتب ته ښوونځی ته چیرته نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي
تاسو دا خبره وکړه چې خلک باید هوښیار اوسي او دقت وکړي بیا هم که چیرته تیرو څو کلونو ته وګورو حتی څو میاشتې مخکې په لوګر کې ډیر بچ سیل راغی له خلکو سره چې ازادي راډیو خبري وکړي دوی وویل چې 200 باران شو 200 ورسره دومره اوبه راغلي چې حیران یې کړو او چې دا څومره ډیر وبوي فکر نه کوي چې تنها وار لمخه احتیاط هم شاید پوجن سیمو کې کافی نه وي او سیل راشي
ګورې یو زمي دي او یو دوبي دي دا ورښتنه په دوبي کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کې دی ځکه چې په دوبي کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیر ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي نو دا بل باس دی چې په دوبي کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي او داسې یو کوچنۍ ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی نو اوس وخت لپاره داسې احتمال لږ دی چې په یو منطقه کې یو ولسوالۍ کې ډېر شدید باران وشي خو په دوبي کې دا موضوعات شته دي او دا متاسفانه یو مغلق موضوع ده چې حتی اروپایان هم اوس د دې په تلاش کې دي چې دا لپاره یو سیستم جوړ کړي چې په ښه توګه وړاندوینه وکړي او خلکو ته یو بل چاره وسنجوي خو اوس لپاره افغانستان سره متاسفانه دومره امکانات هم دومره منابع نه دي چې دغه چټک ورښتونو په مقابل کې کوم تدابیر ونیسي
سدي صاحب کوي خواته او رښتونه دغه مشکلات لري چې خلکو ته باید جنو افغانانو ته باید تشویش په افغانستان کې دننه چې سیلونه ورترانه شي بل ورته دا امیدونه هم شته چې د وچکالی مخه یو څه نسور سره ونیول شي تاسو خلکو ته څه لارښوونه کوي په شوارونو کې هم په کلیو په باندو کې هم چې د باران او د واوري وبه څه رقم مدیریت کې سي د مزکی د تلو وبه تقویه کې
بلکل ګوریا افغانستان دا ورښتونه چې دی یو نعمت یو لوی نعمت دی ځکه چې که تاسو و ایران وګورئ نو دوی په ایران کې خلک دومره خوشحاله دي چې دا ورښتونه دا واورې راغلي دي ځکه چې دوی هم د اوبو له کمواله سره مخ وو او دا ډیر شدید و چې په پنځوس کال کې داسې کمواله دي کمښت اوبو دوی نه درلود خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیتونه سي دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي کوری کومګه او تاسو ځمکه لرو چې کښت مون نه کړي او ځمکه همداسې شاره پراته دي او که په ویاله کې اوبو راځي دا اوبو باید استفاده کړو دا ځمکه خړوب کړو هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبو تاسو د ځمکې لاندې اوبو ته هدایت کوي ځمکې لاندې اوبو کې باز چارج کیږي یا بیرته تغذیه کیږي دا د ځمکې اغه نمک هم دا ور باندې کمیږي نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبو ذخیره کې که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبو ذخیره شي که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او داسې اوزګار دی هلته باید اوبو ذخیره کړو نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دی دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي دا اوبه ډېر مفید دي او که موږ تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې له بامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې اگر نام ور باندې ښه کېږي د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کېږي
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلې کې ځای ورته جوړ کو یو څه ژور ځای او هلته ذخیره کو او کنه یوازې لو واور سره دا کار کول شو چې په خامه سیمه کې واچ
د باران اوبو هم کې د شي چې دا مونږ او تاسو ذخیره کو په اویلی کا لرو هلته ذخیره کو کدا ذخیره سیستم لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کو بیا بیرته استفاده کو دا د حویلی د اوبو ورکولو لپاره خدا ستاسو په شهرونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګورئ نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي، نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبو ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو، نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل موضوع دی د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی، دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په ښارونو کې هم کمونږ او تاسو دا شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو، بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه، نایتروجن او دا فاسفورس نیسي. او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه چاګانو ته مونږ دا هدایت کوو، بیا هلته دا
او بخشی دست نشت که ده. مثلا کابل ده، پا کابل که چکل باران نیم ساعت ووری، نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترش تلیغه و روست که کم باران رازی اقا دیگه چاگانو تا سوک که دایت که دقا وبه ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده باست ده چه ده پا نور هوادونی که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اگر لومړی څو دقیقې فلتریږي دا ټول فلتر اوبو یو خاطر زی او بل بیا د اوبو ذخیره کی او هغه اوبوم د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځنی کیږي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو د څومره اوبو چې راځي ناونه نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوچې ته ځي او جوچې نو بیا زی اب داسې د کوسونه بهر بیا کابل سین ته داخلي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري دا اوبو ذخیره کې دا اوبو بالکل دومره ککړ نه دی چې د حویلې نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلې اوبو ورکولو نه نه وي، نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بحث دی، ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا داسې دی چې موږ او تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا ککړتیا بیا ځمکې لاندې اوبو ته انتقالیږي. که موږ او تاسو په سر د ځمکې په سر کې کوم داسې لوی یا کوچنی داسې ځای لرو چې هلته شنه دي هلته اوبو ذخیره کړو یا واورې ذخیره کړو، بیا دا خطر کموي، ځکه چې دا بیا په طبیعي توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شیان چې دي په اوبو کې بیا دا په طبیعي توګه دا شنه بوټې بیا دا اخلي. نو اوبا په طبیعي توګه تصفیه کیږي په 100% نه، خو یو اتیا فیصد او یا اتیا او یا فیصد تصفیه کیږي. نو پاک اوبو ځي ځمکې لاندې اوبو ته رسیږي.
سجی صاحب، تاسو مخکې ایران ته اشاره وکړه، له پاکستانه ما سجی راډیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د ځمکې د لاندې اوبو سطح ډېره ټیټه شوې ده، په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم له اوریدونکو سره بیا شریک کړو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل که تر ژمي پورې باران ونه شي تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شي؟
ګوره، وچکالي یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوې دی او تکرار ډیر شوې دی. دا په دې معنی چې اوبو موږ او تاسو لرو، دا اوبو چې پخوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بله بڼه. دا په دې معنی چې موږ انتظار یې نه کوو، خو اوبو راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځته راځي او دا اوبو متاسفانه دومره د استفادې وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالاتو لپاره موږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو بحث دا دی چې اوبو کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوې لري، موږ او تاسو په مقایسه اوو ویشت واره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خو بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفاده مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه ډېر اوبو هلته د کارخانه لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کارخانه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خودکفا شي، او دا د یک په کارخانه په سکتور کې هم باید خودکفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خودکفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له اړتیا نه له هغه بنا نه چې دوی په طبیعي توګه او د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه. نو هلته دا مشکل راغله او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبه مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبه موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وی، لکه بارزښت وی، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرې سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال داسې دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختلل شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دا مفکوره په اساس چې مونږ تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کارخانه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد څخه ورښت لري خدمت لري هلته کښت نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. البته چې کښت ما سروي خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی، ما اویل چې زیربناوي ډېر نه لري. دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونه ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید مونږ او تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې مونږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعضې شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو مونږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدته وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نه شي کېدی چې مونږ هغه اقلام پکې تولید کو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سرید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ور د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولز تسکلو د صفا او بول لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او له مردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسی د نګدی کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډی تو ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینا رخصتي کوي.
مخکې د دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نه بم راوړي په سر باندې په لوخي کې بم ته بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نو پاغمنه بم منګه گزاره کوله. اوس د دوران رالی چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دغه به کاوه چې د دې کې و د چینچانې منګه راوړو. په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزا د پاره منګه ټینګ کیمرا ولي، خو دا زمونږ مستقبل نه دی.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنټ آوټلوک کې وایي چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادې سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جهانگیر خان وایي چې کله په کلی کې د اوبو ستونزه سیوا شوه نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغوی کویانو په هغه حساب سره جوړ کړه، چا چې وس نه لره هغوی بې اوبو پاتې شو. د هغوی دپاره بیا دلته چې کوم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مشو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مخصوص شو چې دا اوبه کمی دي. آبادی سیوا ده، د ټینکیو چې کوم ایکسپینسز دي په هغه کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری په مختلف شکلونو کې کیږي، په هغه کې د 30 نه 35% پورې ایکسپینسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکې لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کموالی راغلی. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولې نه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلونو راسی په هغې کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلونو راسی شیشام نهر وچ شوی.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتې ونه شوه، د خلکو خپل غنم خو کرل خو اوس اوبه نشته چې هغه دوباره اوبه کړي.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي یو راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو له امله د 10 ملیون سیوا ماشومان د سکلو صفا اوبو ته لاس نه لري او هر کال شاوخوا 53,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفایي د نشتوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بیکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نو هغه لګیا دي کمیږي.
ایشیای ډیولپمنټ بینک په خپل یو سیړنیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکوب میټر کم شوی او یوازې 1100 میوکوب میټر پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 1 ټریلیون روپۍ پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلارا جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 11 یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ وه. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي چې کرنه مالداري او د ټراک پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خورو سره خورو شول.
بنوال هدایت الله سادات و وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچ وی دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزونو بوته خو هغه اکثره وچ وی دي. متضرر خود څه کوي چې سل په صد لبای نه تللي باغونه پوک ختم شوي.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالیو یوازې کروندګر او بڼوال ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکي اند څښاک اوبو له کمښت سره هم مخ. د کابل له خیرخانې سیمې او اوسیدونکي نجلا ازادي راډیو ته وویل
اوبه نشته، په نلو کې په هفتو هفتو اوبه نه راځي.
د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبیعي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي. چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دې یک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی په سیمه کې د سیلاب د راوتلو له امله دی او هم د سیمې نور اوسیدونکي سخت اغیزمن شول.
مدیر دولت خو خدمه هم خیلی متضرر شدیم،
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، ترکی یې ټول یوړل. موږ چې وی غرنۍ سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځه یې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینه او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې پوه ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملی یخچالی څار سیستم باید جوړ شي چې په هغه کې د ریموټ سینسنګ یا سنجش د لرې لارې همدارنګه جی آی ایس او ساحوي سټیشنونو منظم څار ترسره شي. د واورې د ساتنې تکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واورې ځان سره وړي. همدارنګه د نباتي پوښښ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د سر کنټرول دی. د اوبو او خيار مدیریت دی چې په دې کې د کوچنی او منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او وسري او بو لګولو سیستمونو برابرول دي. د غرونو د ټولنې روزنه او ظرفیت لوړول، د اقلیمي خطرونو پیژندنه او د بیړنۍ حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2003 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوې ده. سږ کال د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او لدې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کېدو دي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کېدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډېری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانېدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیشم کنفرانس یا COP10 کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي. خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP10 نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی وو او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزه رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او ډړو له امله د توپانونو وشته وچکلی او د ځمکې د تخریب د ځانوالي لګوار سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله د چوایي پر لبسي وچکالۍ کرنا سخت زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت لامل د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیر جدي ستونزه ګرځېدلې. لبد مرغه یو خاص کې باران هم نه دی شوی چې لامل یې د بو سات هډی رټه شوی دا او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبد مرغه تر ټولو ډیر موخ اغیزمن شوی یو
ته به فعلا بسیار متضرر هستیم.
د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږه د وچکالۍ د امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ د امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او بوټو باندې ګردونه زیات پریوزي. د دې د امله حاصلات کمبود رامنځته کیږي او کمبود راغلی نو مونږه تبن چې مونږ د وچکالۍ د امله زیانمن شو یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې د ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2023 کال کې د بې ځای شوي شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاک اوبو ته له لاسرسي محروم کړي. لدې مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په 13-15 کلونو کې پر لپسي وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال په اړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې په اړه مو خبرونه واپریته او لا خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغه ورسیو شیبو کې لفاریاب د ازادي رډو د یو اوریدونکو څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا او هوا وضعیت فل حال خو خوندور نسته. تر اوسه خوشې نه دی سوې. کالم وشته نه والا باران مارانو دا خبرې تر اوسه خونه دی سوې نه دی پاسه. خدای پوهیږي نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی. بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نشته. د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نشته. زړه غواړي چې منطقه ترکي یعنی د مجبوریت دپاره. نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي رډو د یو اوریدونکي څرګندونې اورېدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه نشته. خلک څنګه چې د خبرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واوري او بارانونه ووري او په دې هیله چې دغه واوري او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالۍ غم وخوري. له همدې سره تشنا اسمان لاندې دا پروګرام سرته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.